د سهار 10 بجې شوري دن کو د مشال ریډیو په دوه ما یو ساته خبرونه کې به هم زما هارون باشا سلامونه ومني. په خبرونه کې د پنجاب د ملتان خار په مرکزی جیل کې د ترهګرۍ په تور پیژندل شو دوه کسانو ته د پانسۍ ورکول کېدو. د پاکستان د پارلمان لخوا د هیواد په اساسي قانون کې د 20م بدلون لپاره د بل منظورولو ور باندې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د عکس العملونو د پښتنو سیاستوالو د پلاوي کابل ته د سفر او د قبایلي سیمو لپاره په پرمختیايي پروژو کې د شو درغلیو د پلټنو لپاره د پاکستان د سینټ د اقدام په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې تاند هیلې 19 پروګرام هم درورو. خو پیل له خبرونو کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
خبرونو نن سهار په ملتان کې د کلادم وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکو دوو ترهګرو ته د پانسۍ ورکړل شوه. د پاکستان وزیر اعظم وایي پوځي عدالتونو کې به د هغو وسلوالو پر ضد مقدمې چلول کیږي چې زموږ بچي وژني. تېر ماښام په ترکی کې یوې ښځینه ځانمرګي برید کوونکي یو پولیس والا وژلی او یو ټپي کړی. خبرونو تفصیل د پاکستانی سرکاری رسنۍ وایي چې نن سهار د پنجاب صوبې ملتان خار په سنټرل جیل کې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالو تنظیمونو سره تړاو لرونکو دوه کسانو ته پانسۍ ورکړی شوې ده. د سرکاري رسنو تر مخه علي احمد عرفي شیشناګ او غلام شبیر عرفي ډاکټر ته نن سهار د پنجاب صوبې د ملتان خار په مرکزي زندان کې 5:30 بجې پانسۍ ورکړی شوه. علي احمد عرفي شیشناګ کال 1999 کې په یو مذهبي تنازع کې درې کسان وژلي وو. غلام شبیر عرفي ډاکټر د خانیوال د پولیسو ډي اس پي او د هغه ډرایور وژلی وو. د پاکستان ایوان بالا یا سینټ او ایوان زیری اقامی اسمبلی دغه هیواد پایین کې یو داسې ترمیم کړی چې له مخه به یې په هغو ولسي وګړو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول کیږي چې پرې د ترهګري د کړنو شک وي. د پارلمان په دواړو برخو کې تېره ورځ دغه آئینی ترامیم په متفقه توګه منظور کړل شول. دوه مذهبي ګوندونو جمعیت علما اسلام فی ډلې او جماعت اسلامي په دغه رایو شماره کې برخه وانغسته. تمه کیږي چې روانه اونۍ به دغه آئینی ترمیم د ولسمشر لخوا لاسلیک شي چې پسله هغې به قانون وګرځي. دا قانون به تر دوه کالو پورې نافذ العمل وي. تېره میاشت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دغو پوځي عدالتونو له امله به دا خبره یقیني شي چې په وحشتناک عملونو کې ککړ کسانو ته به د خپلو کړنو سزا ملاویږي. تېره ورځ سینټ کې د دغه ترمیمونو د منظوردو نه پس ښاغلي شریف یو وار بیا په خپله وینا کې د وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونو اعاده وکړه. دیوای په پوځي عدالتونو کې بعد دغه مجرمانو مقدمې چلول کیږي. کوم مجرمان؟ هغه مجرمان چې سخت دریده ترهګر دي. هغه ترهګر چې زمونږ بچي وجني، چې زمونږ زنانه وجني، زمونږ ځوانان او سپینروبي وجني او زمونږ د پوځ او پولیس سرتیري وجني. د وسلوالو پر ضد د پاکستان لخوا دا ډول ګامونه پسله هغې واخیستل شول چې په پېښور کې پاکستاني طالبانو د یو سکول د 122 ماشومانو په ګډون 155 کسان ووژل. په کراچۍ ښار کې تېره شپه نن سهار درې وسلوالو دوه پولیس سرتېري وژل شوي. د سی آی ډي پولیسو افسر خورم وارس نن سهار مشال ریډیو ته ویلي وژل شوي درې کسان وسلوال طالبان دي او دوی د ناردن بای پاس په سیمه کې تېره شپه د پولیسو سره په مبینه وسلوالو مقابله کې وژل شوي دي. بله پېښه نن سهار د کراچۍ په سهراب ګوټ کې مخې ته راغلې ده. چارواکي وایي په دې پېښه کې نامعلومو وسلوالو دوه پولیس سرتېري په ډزو وژلي دي. تېره ورځ هم د کراچۍ په شیر پو کالونه کې د رینجر ځواک دوه سرتېري د وسلوالو په ډزو وژل شوي ول. د اورغرو قبایلی سیمې انتظامی چارواکي وایي په اورغرو کې د کویلی په یو درنګ کې د یو پیښې له وجې درې مستوران مړه شوي دي. د دوی په خبره دغه پیښه پرون سهار په ډولۍ سیمه کې شوې ده. یو انتظامی چارواکي مشال لیرو ته وویل مزدوران په کار کې بوختو چې درنګ ور باندې راوخوایدو. د وویل د مړو راوستلو لپاره تېر ناوخته پورې هڅې روانې وي. د مړو تعلق د سوات سیمې سره دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال مشال ایریو تن وویل چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د جلال آباد ښار څلورمې حوزې اړوند شیشم باغ په سیمه کې د لغمان ولایت د یو قاضي محمود الحسن په موټر د یو مقناطیسي بم په وسیله چاودنه شوې چې له امله یاد قاضي وژل شوی او دوه تنه ماشومان پکې ټپیان شوي دي. د یادې پیښې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. په بینکاک کې یو عدالت د هغه پاکستانی مفرور د دغه هیواد د نوتو حکم کړی دی چې په 1995 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د هغو چاودنو په تور سزا شوی وو چې پکې د یو حکومتي وزیر په شمول 14 کسان وژلی شوي ول. د تایلند پولیس دغه کس چې ګورمیت سنګ نومیږي د دغه هیواد د ساحلي ښار په تایا یو سیاحتي سیمې د هغه کور نه ونیوه چې دغه کس په کرایه اخیستی وو. هند ته د دغه سکه کمپرسته 10 کلن کس د بدر کولو حکم تیر ورځ وشو. ګورمیت سنگ په 2004 کال کې د هند یو هغه زندان په داسې حال کې تښتیدلی و چې سخت امنیتي تدابیر پکې شوي وو. دغه مهال په هغه باندې په ممبئی ښار کې د هغه ځانمرګي 14 مقدمه روانه وه چې پکې د هند پنجاب صوبي وزیر اعلی بینت سنگ هم وژل شوی و. په 2009 کال کې ګورمیت سنگ او نورو 5 کسانو ته د هغې په غیر موجودګۍ کې د هند یو عدالت د عمر قید سزا ورولې وه. یوې ښځې ځانمرګي برید کوونکي د استنبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد کې پرون د پولیسو په یو څوکۍ په حمله کې یو د پولیسو افسر وژلی او بل یې ټپي کړی دی. دا برید د سیلانیانو په داسې سیمه کې شوی چې پکې د پخواني بیزانس امپراتورۍ د وخت وایا صوفیا کلیسا، شین جومات او د سیسترن کلیسا هم واقع ده. پولیس وایي دې ښځې په خپل ځان تړلي چاودیدونکي مواد د پولیسو د څوکۍ مخې ته هغه وخت وچول چې د ګارډ لخوا د پولیسو د دفتر ودانۍ ته له ننوتو راوګرځول شوه. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو وایي دا څرګندنه ده چې برید کوونکي له کومې ځانګړې ډلې سره تړاو درلودو، خو ده وویل چې په دې اړه یې د بشپړه پلټنو حکم کړی دی. د امریکایي ریاست ټکساس په یو پوځي روغتون کې په یوه پیښه کې یو وسلوال او بل کس وژل شوی دی. د پوځي چوڼۍ فورټ بلس یو پوځي جنرال سټیفن ټویټي تېره ورځ وویل چې د دغه ریاست د الپاسو په سیمه کې د ریټایرډ پوځیانو یو روغتون کې یو وسلوال ناتاره ډزې پیل کړې. جنرال ټویټي زیاته کړه چې دغه وسلوال بیا ووژل شو، خو دا یې په ډاګه نه کړه چې دغه وسلوال څوک وو او آیا د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي کاروایۍ کې ووژل شو که څنګه. د دغو ډزو د پیښې په اړه په سمدستي توګه نور تفصیلات ندی رامنځته شوي. ایران وایي د دې هیواد او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه به د خبرو بله لړۍ د جنورۍ په 13 په جنیوا کې پیل شي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال ریډیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار د پنجاب د ملتان ښار په مرکزی جیل کې د ترهګرۍ په تور پیژندل شوي دوه کسان په دار وځړول شول. بلخوا د پاکستان پارلمان پرون سه شنبه د دې هیواد په آئین کې د بدلون یو بل منظور کړ چې د ترهګرو پر ضد د اقدام لپاره پوځي عدالتونو جوړولو ته لار هواروي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر په داسې حال کې چې د پارلمان د دغه اقدام حمایت کوي وایي د پاکستان ریاست باید په خپلو تګلارو کې تغیر راولي. ټاکل شوی د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی سبا ته په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره وویني. په دغه پلاوی کې شامل د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د سیمې د امن کولو لپاره د پاکستان او افغانستان د ګډو هڅو ضرورت په ګوته کوي.
د خطې کې امن راوستلو لپاره دواړه ملکونه یو خپل تګو جواب دی چې دواړه یو ځای تګو ځو کې نو امن راتلی شي.
او د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکي وایي خوراکي توکي او دوایانې ورته په وخت نه رسیږي او بے یارو مددگار پراته دي.
رسنه په دوه کېږي چې بیمارونه وشي کسان د شوالاته په کاټین امر سوي دي چبړای نشي ډاکټرونه نشته دی.
د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې تاند هیلې ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو اوریدونکو ولنه موضوع ته. نن سهار د پاکستان د پنجاب صوبې د ملتان ښار په مرکزی جیل کې د ترهګرۍ په تور پیژندل شوي دوه کسان په دار وځړول شول. دا چې دغه دوه کسان څوک وو، له کومو ترهګرو ډلو سره تړاو درلود، په دغه اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالې په تیر سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د پنجاب صوبې ښار ملتان په سنټرل جیل کې د کلدم دن سیمونو دوه کسان ته نن سهار چې دغه پانسي ورکړل شو. په دې کې علي احمد عرف شیشناګ او غلام شبیر عرف ډاکټر چې دې دواړو ته ورکړل شوی دی. علي احمد عرف شیشناګ چې دی هغه په کال 1998 کې په مذهبي تنازع کې درې خلک وژلي وو، او غلام شبیر عرف ډاکټر په کال 1998 کې د خانیوال ډي ایس پي او د هغه ډرایور وی وژلي وو. د دې دواړو د رحم اپیلونه چې دي هغه د مختلف عدالتونو چې دی هغه رد شوي وو. بیا صدر ممنون حسین هم د دوی د معافۍ درخواست رد کړی وو. د دواړو کسانو ته چې کله پانسي ورکړی نن سهار ورکړی کېده، نو د پانسۍ په وخت د جیل سیکیورټي انتظامات هم سخت کړی شوي وو، او په دې موقع فوج او د ایلیټ فورس اهلکاران چې وو هغه هم ولاړ وو. د پانسۍ د پابندۍ اوچتولو دا فیصله وزیر اعظم نواز شریف د پېښور د سانحې نه پس کړی وو چې په کې 150 کسان هغه وژل شوي وو.
مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان پارلیمان پرون سه شنبه د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون بل منزور کړ. د دې آئینی ترمیم له مخې به پاکستان کې پوځي محکمې جوړې شي چې پر تروریزم تورن کسان به محاکمه کوي. دا قانون د تروریزم پر ضد د حقو هڅو برخه ده چې په پېښور کې پر ښوونځي له برید ورسته کیږي. په دې اړه نور جزئیات له ملالای بشیر څخه.
د پاکستان د پارلمان د دواړو ولسی او مشرانو جرګې غړیو پرون په دې هیواد کې د پوځي محکمو جوړولو قانون تایید کړ. د پاکستان په ملي شورا کې د مخالف ګوند مشر سید خورشید احمد شاه وایي د پاکستان د امنیت لپاره د قانون یو تریخ وړپو چې ټولو تیر کړ. خو د دوو مذهبي ډلو جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام وکیلانو په دې رایو کې د برخه اخیستلو څخه ډډه وکړه. د جمعیت علماء اسلام فی مشر فضل الرحمن خبریالانو ته وویل ځینې قوتونه هڅه کوي چې د هیواد د مذهبي او سیکولر ګوندونو ترمنځ جګړه واچوي. تمه کیږي چې په قانون کې دا تغیر به د پاکستان د ولسمشر لخوا په همدې اونۍ کې لاسلیک شي او د دوو کلونو لپاره به تطبیقیږي. د پاکستان د ولسي جرګې رئیس ایاز صدیق پرون په اسلام آباد کې د پارلمان په غونډه کې اعلان وکړ چې د رایو له مخې په دې هیواد کې پوځي محاکمو ته اجازه ورکول شوه چې هغه ترورستان محاکمه کړي چې په دې هیواد کې حمله کوي. ښاغلی صدیق وویل 247 غړیو د هو رایه ورکړې دي او هیڅ غړی هم د نه رایه نه ورکړي. نو د دې رایو په پایله کې قانون د پارلمان د درې څخه د دوو برخې غړیو لخوا تصویب شو. په اساسي قانون کې دا تغیر په تروریستي حملو کې د تورونو کسانو د محاکمو په چټکۍ سره ترسره کولو لپاره وسو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پارلمان له وکیلانو مننه وکړه چې په اساسي قانون کې د دې تغیر ملاتړ یې وکړ. د ویل دا د پاکستان لپاره ډیره نیکمرغه ورځ ده ځکه چې زموږ قوم دا پریکړه وکړه چې تروریزم او تروریستان له بیخه وباسي او وی غورځوي. شاغل شریف زیاته کړ چې دا قانون به یوازې سختریزي وسلوال په نشته کوي. تیر میاشت صدر اعظم نواز شریف ویلی وو چې پوځي محکمې به دا خبره عملی کړي چې تروریستان باید د خپل ظلمونو جواب خپل ورکړي.
د ملالای بشیر پر رپورٹ کې مو د پاکستان پارلیمان لخوا د دې هیواد پایین کې د 28م ترمیم لپاره د بل منزوریدو په اړه اوریدل. دا چې څنګه کېدل شي د قانون تر جوړېدو وروسته د پاکستان په قبایلی سیمو کې هم تطبیق شي په اړه زموږ همکار مجید بابر د قانوني چارو لپاره شهاب خټک سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
پاکستان کې څه هم قانون تعدیل شي کنه، یعنی هغه پاکستان قبایلی علاقو ته اکسټینډیبل نه وي، هغه به صدر صاحب قانون یو خصوصي حکم کوي بیا چې یاره دا یو قانون ته هغه د ټرافیک یو نوی قانون جوړ شي که د ځنګلات وي که د انساني حقوقو وي چې دا قبایلي علاقو ته ما اکسټینډ کړو چې بیا صدر صاحب دغه آرډر وکړي د هغې نه بعد هغه اکسټینډ شي هلته. نو دوی که څه ترمیم کوي په دین کې نو صدر به ورسره ورسره بیا دغه یو نوټیفیکیشن هم جاري کوي.
خټک صاحب، دا یو پوښتنه د قبایلي ولس لخوا کیږي چې په قبایلي سیمو کې د دوی د زورو نه زیات مشران ووجلې شول، دغلته ډېرې چاودنې وشوې، دغلته کې ډېر داسې خلک چې هغه ونیول شو. آیا هغه خلک به دغه پوځي عدالتونو ته راخکل کیږي، په دې به مقدمې چلول کیږي که څنګه؟
هغه دا ده چې یو نوی سزا مقرر شي نو هغه خو په سابقه کیسونو باندې نه اطلاعی کیږي که نه، او کم کیسونه چې آلریډي فیصله شوي دي نو په هغې خو هم دوی څه نه شي کولی، او چې کم کیسونه راته دي زاړه هغه البته دوی ته حواله کیدای شي.
نو که په قبایلي سیمو کې کمی پیښې کیږي او فوج ونیسي نو هغه خلکو باندې بیا د پوځي عدالتونه مقدمې چلول شي؟
بالکل، ځینې د 1979 چې کوم د ترهګرۍ مخنیوي اکټ دی نه یا قانون دی، هغې باندې چې څومره کیسونه رجسټر کیږي نو هغه که د یو فرد له طرف نه وي او که د بل طرف نه، د هغې اورېدنه به بیا هم دوی کوي، همدا عدالتونه به کوي کوم چې دا خصوصي عدالتونه جوړ شي.
د قانوني چارو له پوه شهاب خټک سره مزما د همکار مجید بابر مرکه اوریدا. د پاکستان په پارلیمان کې په هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره پایین کې د ترمیمي بلونو منظوریدو پر وړاندې د بلوچستان بیلابل سیاسي ګوندونو بیلابل عکس العملونه خولي دي. ځینې ګوندونه د پارلیمان دغه اقدام د وخت ضرورت بولي او ځینې نور ورته بیا د یو غیر آئینی او غیر جمهوري عمل په سترګه ګوري. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل رپورټ راکوي.
د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبایي صدر اصغر اسکزي په خبره دوی د پوځي عدالتونو په حق کې ووټ ورکړي، ول چې په خبره یې د دې نه پرته کومه بل طریقه نه و پاتې.
خپل لار پاتله ولا کدی باوجود هم کدا خدای مکه بیا هم فشا کی نوری په ظاهر عمل نور نو بس بیا خو الله حافظ موږ بیا دنیا زو مختلف څه ساتي.
پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم د پوزي عدالتونو په حق کې رائے ورکړي. د دغه ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي دا کار کوم ډیکټیټر نه بلکې سیاسيانو په یو سلا کړی دی، خو په خبره بیا هم د ستونزې حل دا نه دی.
یو هغه پوزي عدالت د ماشالله ایډمنستریټر لاندې و، یو هغه عدالت دی چې هغه د هایینو د پارلمنټ تر سیاست تر قیادت لاندې دی. په دې کې به نو فرق کې بنی پالیسي دې له ځان اخلاص بدله کړي او پر خپل غلطیان پښیمانی وکړي او صحیح درست پالیسي واخلي. د یوه عدالت هم ضرورت نه وي، او که ته دلته عدالتونه ورته جوړې هلته پالیسي هغه کوي نو دا په یوه شي باندې بیا دا نه په عدالتو راګرځي نه دا په دې فیصلو راګرځي.
د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بلوچستان صوبایي امیر مولانا عبدالقادر لوړی وایي چې دوی د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوي آئینی بدلون په خلاف دي.
بل زخم دا خدشه مساوی ہے کہ دا مذہب حفاظت او دا مدارس حفاظت بقدی کی نوی سی ہے لکھ داؤ سمن صبا خصوصاً پکوٹے ہفتے ذخیر درجنوں کسان نویلی دی ہے دشک پر بنیاد باندھی. پاکستان کی عدلیہ موجود ہے، درج انفلاد دہشت گردی موجود ہے، حکومت کا پکار دا اس دغ عدالتوں میں فعال ہے ذخیرہ کا رکھتی.
بلخواته بلوس ملت پاله بلوچستان نیشنل پارټي منګل هم لیاد آئینی بدلون سره مخالفت څرګند کړ. د دغه ګوند یو صوبایي مشر آغا حسن بلوس وای دوی حیران دي چې ملت پالو او جمهوریت ګوندونو آخر څنګه د کار ته چمتو سول.
نیشنل پارټي دی، لکه پښتونخوا دی، یا عوامي نیشنل پارټي دی، یا پیپلز پارټي دی، لیفټس پارټي او د ټولا نن دغه باندې اوښ راخل دا تاریخي والی نه دی. کم از کم خپل احتجاج باید راخاول وکړي.
یاد دوی د سه شنبه په ماښام د پاکستان پارلیمان او سینټ د ترګرې د مخنیوي لپاره د پوزي عدالتونو جوړولو په حق کې یو استم آئینی بدلون منظور کړ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د سیاسي چارو پوهان کابل ته د دې هیواد د سیاسي مشرانو د پلاوي سفر مهم مرزوی وایي دا ډول سفرونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې یواري کړي. د دې پلاوي غړی او د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا وایي د افغان ولسمشر په ځانګړي بلنه کابل ته ځي او هلته به له ولسمشر غني او نورو چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. کابل ته د پاکستان د سیاسي پلاوي د دې سفر په اړه په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله شفق یو البته دا رپورټ چمتو کړی دی.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي کابل ته د هیواد د سیاسي پلاوي د سفر په تاړه وایي چې دا یو ډیر مثبت ګام دی او ښایي د دواړو هیوادونو د امنیت په ټینګښت او د موجودو ستونزو په اواري کې مثبت رول لوبوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغان ولسمشر وایل نظیف الله سالارزي څو ورځې وړاندې ومنله چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو ځینې مشران د افغان ولسمشر په ځانګړې بلنه کابل ته ورځي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو دا پلاوی د رواني میاشت په اومه نیټه کابل ته ورشي او د افغانستان او پاکستان پرابطو د دواړو هیوادونو په امنیتي وضعیت او لټریزم سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستانی رسنیو همداراز ویلي چې د سیاسي ګوندونو په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یارولي، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو، مولانا فضل الرحمن او محمود خان سگزی شامل دي. که څه هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو کابل ته د خپل مشر د سفر په اړه سندي ویلي، خو کابل ته د تلونکي پلاوي غړي او د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې د ولسمشر غني په ځانګړې بلنه کابل ته ځي او هلته به افغان چارواکو سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
افغان ماجرو چکم بیانات لگ سخرا خبر خواہش سے دوڑ ملکنو یو بل سر تعلق ہی اور بدگمان ہے کیمرہ شی
په اني حال کې د پاکستان سیاسي چارو کار په هند دوړ هیوادونو ترمنځ دا ډول غونډې مهمې ارزوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلې دي او دوړ هیوادونه باید دا ډول غونډې جاری وساتي. د سیاسي چارو کار په حسن خان په دې اړه زیاته کړه،
افغانستان کوم د احساس په چې د پاکستان د تعاون او د پاکستان د حکومت نه بغیر نه کیږي، د غشن پاکستان کوم د احساس په چې د افغانستان د تعاون او د افغانستان چې پرم نه نه پاکستان کې امن نشي راتي. نو هغه د پر هغه له اشرف غني سره له اړه چې دا انیشیټیو هغه تل چې پاکستانی سیاسي مشرانو ته دعوت ورکړه، نو د دې دا مطلب دا دی چې هغه هم دا کنسلټیشن دا پروسس چې کوم دی هغه غواړي چې لکه د پاکستان د سیاسي قیادت رائے پکے ہم شامل کی مزے گرم جدا خود دیر اہم قدم دے ہو کل نتائج بے گمیا خبر زیاد دیر پانی
دا پاکستان دے سیاسی گندنو دا مشرانو دا پلاوے پدا سے حال کے کابل تا سفر کوی چے تر دے مخ کے دا پاکستان ولس مشر ممنون حسین دا دے ہواد دا ملی امنیت او بہرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز لوی درستیز راہیل شریف او دا استخبارات و رئیس رضوان اختر ہم افغانستان تا سفر نکڑی دی دا سیاسی چارو کار پوہان وائی چے پا افغانستان کی دنوی حکومت پر منستا کے دو سرا دا افغانستان و پاکستان اڑی کی نوی پڑاو تا داخل شوی او ہیل سرگندوی چے دا افغان و پاکستانی چارواکو دا ڈول تگ راتک و دا دوار ہوادنو تر منس شتستونزی آواری کری
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا شمالی وزیرستان در ازمک هاغو خلکو چې دغه سیمې ته په میاشت کې یو ځل خوراکي توکي او د وایانی وړي پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې یو احتجاجي غونډه وکړه. دوی ویل د پاکستان پوز ورسره ژمنه کړې وه چې هر 15 ورځې پس په یادې سیمې ته ټرکونه بوزي، خو په خبره چې په میاشت کې ورته هم د دغه سې کولو اجازه په ګرانه ملاویږي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
در از مک ډویژن او تحصیل ګاډیوم دو سلی دغه مشران چې سیمه ته په میاشت کې یو ځل د بنونه رزمک ډویژن سیمو کې پاتې خلکو لپاره خوراکي توکي او دوایانې وړلو لپاره د ګاډو کاروان تیاروي. وایي چې میاشت کې یو ځل د مخصوصو ګاډو اجازه ورته په مشکله کېږي چې له وجې دوی د یو شمېر ناروغیو ترڅنګ د لوږې سره هم مخ وي. په دې موقع د ګاډو کاروان تیارولو مشر فدا وزیر مشال ریډیو ته وویې چې میاشت کې یو ځل دوی ته دغه سامان نه کافي دی.
ډای لک ابودي خلک په یو ډویژن شي چې هغه مطلب تحصیل ګډیوم د سړي رزمک ته پروت دی. پکې اولینې ستونزه دغه ده چې موږ سره ګورنمنټ سپیشلی آرمي دا وعده کړې وه چې په 15 دن شي اندر وو توستا د قومي راشن چې موږ په خپل پیسې وخلي هغه توسه کنوي درې میسه ول کنوي ا د 15 دن په ځیبوندي موږ نه میاشته ورسیږي. خوراکي مواد هغه موږ سره اډر ډیر ختم شي، ټرکینه چې کوم دی او درېږي او په مختلف چک پوسټونه باندې هغه نه هڅه مسله
یو بل مشر سپیژمای وای چې د تحصیل په سطح د دوی ته یو ګاډی آزاد کړل شي چې ناروغان بنو او نورو سیمو ته په اسانه انتقالولی شي.
تکلیف زیاده چې ګاډی زرکیر چلای نه شي، رشن چې یو شي هغو تموم شي، بیا رشن نه پیدا کېږي چې بیمارونه وشي. کسان دو چې ولاته په کاټینه مړه شوي دي، چوبړی نه شي، ډاکترون نشته. دی د دا مهرباني شه وشي چې موږ ته د ځمک د سلی د ګاډیوم درې پلانس کوپینه دې مقرر کړو، یا جمع شوي یا درېیم اوریز وي چې موږ د بیمارونو په شوري دا سخت ضرور دی.
یو بل مشر ګولی خان د خپلو مشکلاتو په اړه وایي
د رازمک نه غاښتا ډاکټرنی نه نه پلنج کو پینا بیمارونو چې څه ولا تمړه نوی در انټرینر تا کو سامان دونا چینا غړی دال وریجه دوايي دا سامان چیرته راسی دور خدار کم کړای دی چلوړ راسی نه
کلامو چې په دې اړه د انتظامی چارواکو نو پوښتل نو دوی وی شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په صورت کې سومرا چې کېدلې شي د غلطا پاتې خلکو ته سانتیاوي ورکولو هڅه کیږي. دغه مشرانو دا هم وي چې که سانتیاوي ورته جوړې نشي نو مجبور دي چې د نورو کډوالو په شان دوی هم خپلې سیمې پرېږدي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې وایي د دې هیواد د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په منظور کړل شو پروژو کې درغلۍ شوې دي. د کمیټې د غړو په خبره د دغو درغلیو د جاج اخیستلو لپاره یو سب کمیټې جوړ کړې چې زر به خپل رپورټ سینټ ته وړاندې کړي. له اسلام آباد پرې د سراج ظهیر رپورټ اورو.
په قبیلی سیمو کې د شو درغلو یا کرپشن په ډاګه کولو لپاره د سینټ قائمه کمیټې لخوا جوړ کړی شوی سب کمیټې خپل کار پیل کړی دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې چیرمن سینټر صالح شاه وی چې په فاټا کې په اربون روپو کرپشن یا درغلی شوې ده او په دې کې د ککړ کسانو او ادارو په ډاګه کولو لپاره دوی دا سب کمیټې جوړ کړي چې پکې د فاټا سره تعلق لرونکي سینټران شامل دي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه.
مختلف مختلف ٹورنامنٹ باندھے یو جائے کی 40 لاکھ روپے خرچہ راغلے بل جائے کی 28 لاکھ روپے راغلے بل جائے کی 10 لاکھ راغلے
مشال ریډیو په دې بابله د فرند وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ نو پوښتل، نو هغه وی چې دوی دا مسله د خیبر پختونخوا گورنر ته وړاندې کوي. د زیاته کړه
گورنر صاحب چیف ایگزیکٹیو د فاټا کا،
گورنر صاحب د فاټا چیف ایگزیکٹیو دی او موږ دا مسله هغه ته په ګوته کوو او هغه به د دې مسلې حل راوباسي. دا سينور خبرونه هم راغلي دي، نو موږ به د دې پوره پوره حل راوباسو او چې څوک هم په دې کې ککړ وي د هغوی په ضد به کاروایی کیږي.
د ذکر دي چې د تیر کال په 13 اکتوبر د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه په فاټا کې د اربون روپو د کرپشن انکشاف کړی و چې پکې د سکولونو او نورو ودانو په نوم په کروڑونو روپۍ اغستل شوی وي او د دوی په وینا په ځمکه د دې ودانو هیڅ وجود نشته. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر جنسل ایجنسی لپاره د تعلیم محکمې چارواکي وایي د سیمې پر سرکاري سکولونو کې یو لړ اصلاحات یې رامنځته کړي او د شاوخوا 200 غیر حاضر او په غیر قانوني توګه برتکل شو استادانو نوکرۍ یې ورختمې کړې دي. په دې اړه ورو له سیمې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه وایي چې دوی په دې سیمه کې د سرکاري سکولونو او د استادانو معاینه پیل کړې ده او له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر استادان د خپلو نوکرایو نه لری کړي دي او غیر فعال سکولونه به روانوي او هر میاشت به تفصیلات را جمع کوي. په دې حکله د خیبر جنسی د تعلیم محکمې آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي،
د متعلقه قوانینو د لاندې موږ د هغې خلاف کاروایي کوو. تقریبا 200 پوری کسان مونږه کړی نو مونږه په مختلفو زاویو سره لګیو چې ماشوم فیسیلیټیټ کو. هر میاش با هر هډ ماستر هر پرنسپل دا سرټیفیکیټ ما ته راکې چې زما په دې سکول کې زما په دې اداره کې زما په دې تحصیل کې تحصیل چې کوم انچارج دی هغه مریفای کې چې دومره دومره ملازمینو کار وکړو. زه په بیا خي سره دا ټیلیکوم چې آیا دومره کسانو تنها واخې چې چا سومره کار کړی دی کله ایکسټرا پاکستان میاش پس په څوک دا همت نشي کولای چې ګوتر او چته کې پلانکې سړے لگیا دے ابراڈ دیو لگیا دے تنخواہ اخلی یا پلانکې سړے ڈیڈ دیو تنخواہ اخلی جگہ چې ڈیڈ سم پکې تنخواہ گانے اخستی
نو موڑی زیات تکڑا چې دې سربا نه وازی نبی اعلی تعلیم یافتہ استادان برتشی بلکې د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار به سره هم خشی او د دې هر څه کمپیوټرایزډ ریکارډ جوړوي. خو بیا د خیبر جنس یو سیدونکې علی وای چې دا خ ګامونه دی خو باید برقرار وساتل شي.
پکار دې چې دا اقدامات کوم سلسله چې دا جاری وساتل شي او دغه سه وقتن فوقتن کې اصلاحات ونشي نو دا شوبه متاثر کیږي. نو مطلب چې ان شاء الله په مستقبل کې به دغه ډیر زیات خه اثرات پي او د شربا ایجوکیشن ریشو ډیر زیات به خشي.
د خبر جن سید تعلیم محکمې چارواکو ویل چې کوم استادان دلته په غیر قانوني توګه برتی شوی دي او سرکار دي نشتا نو د هغوی تنخواګانې هم بند کړي دي او د دوی پر ضد قانوني کاروي پیل کھڑے دا. فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
دا تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم. غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پوراس په پاو کم درې او د هر زیارت پوراس په پاو کم یو لس بجې. د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپاش پک سویويش په لنډو سپو 2013 14,500 15,000 او 1,300 کلو هارت ساوریدل شي.
اوریدونکو لسنی می بجې کیدونکو دی د مجید بابر نه به لنډ خبرونه وورو.
پاکستانی سرکاری رسنه وایي چې نن سهار د پنجاب صوبې ملتان خار په مرکزی زندان کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سره تعلق لرونکو دوو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. د پاکستان ایوان بالا یا سینیټ او ایوان زیری یا قومی اسمبلی د دغه هیواد په آئین کې یو داسې ترمیم کړی چې له مخه به په هغو ولسي وګړو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول کیږي چې پرې د ترهګریزو کړنو شک وي. سینیټ ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په دغو عدالتونو کې به داسې مجرمانو ته سزا ورکول کیږي چې زموږ بچي وژني. کراچی ښار کې تیره شپه ولو سهر درې وسلوال او دوه پولیس ساتي وژل شوي دي. د ورغزو قبایلي سیمې انتظامي چارواکي وایي په ورغزو کې د کویلې په یو درنګ کې د یوې پېښې له وجې درې مزدوران مړه شوي دي. د دغو مزدورانو تعلق د سوات سره و. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو ته نن وویل چې نن سهار شاوخوا 9:30 د جلال آباد خاص څلورمې حوضې اړوند د ششم باغ په سیمه کې د رغمان ولایت د یو قاضي محمود الحسن په موټر د یوې مقناطیسي بم په وسیله چاودنه شوې چې له امله یاد قاضي وژل شوی او دوه تنه ماشومان ټپیان شوي. د دې پېښې پراته وسلوالې ډلې نه ده منلې. په بینکاک کې یو عدالت د هغه پاکستانی مفرور دغه هیواد د نوتو حکم کړی دی چې په 1995 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د هغو چاودنو په تور سزا شوی و چې پکې د یو حکومتي وزیر په شمول 14 کسان وژل شوي ول. یوې ښځې ځانمرګي برید کوونکي د استنبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد پرون د پولیسو په یو څوکۍ په حمله کې یو د پولیسو افسر وژلی او بل یې ټپي کړی. تر دې مهال دا نه ده معلومه چې دغه ښځه څوک وه او د کومې ځانګړې وسلوالې ډلې سره تعلق درلود.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي پاکستان د وخت د سخت ترهګری سره مخ دی او د دې د مخنیوي لپاره ځینې سخت فیصلې کول پکار وو. نو پوځي عدالتونو جوړول هم د دې مشکل فیصلې یو برخه وا او هم په دې وجه سیاسي ګوندونو دې ترخی فیصلې ته غاړه کېښوا. ادارې وړاندې لیکي کوي کې وکتی شي نو تیر وختونو کې داسې شوي دي چې یو شمېر ترهګر د عدالتونو نه بری شوي دي او د دې حقیقت نه هم انکار نشي کېدی چې ځینې وخت د ترهګرو پر ضد د مقدمو چلولو نه ډډه شوي دا او د دې ټول صورتحال فائدہ ترهګرو ته رسیدلې. د اداري په وینا چې د پاکستان په نظام کې یو شمېر خامې دي کوم چې لری کول ډیر ضروری دي او بل دا چې ملک دا وخت حالات جنگ کې دي او دا وخت سوال د جمهوریت او د امریت نه دی بلکې د ملک د بقا دی. اداریا اخري کلی کې تر سوچ د پوځي عدالتونو د مخالفت سوال دی نو دغه خلک به هم د وخت سره سره د حالاتو سنگینی وویني او خپل به دې فیصلې ته خپله فیصله وایي او دارنګ به ټول قام د ترهګر پر ضد یو موټی شي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر کړ سپانه خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې هند تکله هم مقپلا سورغلی دا نو د پاکستان خلاف یې جرحیت کړی دی او هم دا وجد چې لتیرو دریو میاشتو راسې مسلسل د پاکستان چوکۍ په نخه کوي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان د مشکلاتو سره مخ دی او د ترهګرۍ پر ضد د جنگ اعلان یې کړی دی نو باید چې په منطقه کې د امن په ځای کولو لپاره هند په خپلو کړو غور وکړي. ادارې اخري کې لیکي چې هند دا وخت د پاکستان پوست توجه د ترهګری خلاف جنگ نه بل طرف ته اړوي نو باید چې هند له سازش لاس او باسي او خپل کورنۍ مسلو پام ورکړي او پاکستان خپل کار ته پرېږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکایي وال سټریټ جرنل ورځپاڼې ولیکنه وایي پر دې سربېره چې د پاکستان حکومت ډاډ ورکړی چې په هیواد کې جوړېدونکي پوځي عدالتونه به یوازې او یوازې د ترهګر فعالیتونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي په دغه اړه اندېښنې موجودې دي. بل پلو هم امریکا خبرېدونکي د فارن پالیسي مجلې په ولیکنه کې د افغانستان د تیرې یوې لسیزې لاسته راوړنو دغو پر ځای ساتلو موضوع ته کتنه شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
وال سٹریٹ جرنل رسپانه لیکي د پاکستان پارلیمان د ګل وزیر حیثیت ترهګرې سید د پوسی عدالتونو جوړولو لپاره باس پیل کړی و. لدې اقدام سره د پوس اختیاراتو پراخولو په اړه اندېښنې راپورته شوي او کېدای شي چې د عدلي له چیلنجونو سره مخامخ کړي. رسپانه لیکي چې د حکومت لخوا د پوسی عدالتونو جوړولو ګام د اغو اقداماتو برخه ده چې د سختدري سټلو پر ضد یې تجویز کړي. په دې کې ترهګرې سید نوې کړنلاره او د وسلوالو د پروپاګاندا مخنیوي کول دي. خو د رسپانه په خبره د ځانګړي عدالتونو جوړول چې مشریبه پوسی افسران کوي دا په یو اندازه د خلکو امتحان هم دی، ځکه چې د پاکستان جوړېدو وروسته د نیمې مودې نه زیات پوس په واک کې پاتې شوی دی. ورځپاڼه د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پوسی عدالتونو جوړولو په اړه په قانون کې په داسې ډول بدلون راوستل شوی چې د دې قانون غلط استعمال ونه شي. رسپانه زیاتوي چې پارلیمان ته داسې یو بل هم وړاندې کړل شوی دی چې له حکومت د منظورې بغیر به پوځي عدالتونو ته مقدمې نه وړاندې کیږي. رسپانه لیکي چې داسې قسمه ډاډګیرنې د شنونکو اندېښنې نشي لرې کولی، ځکه چې پوځ له مخکې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو د ختمولو لپاره د ولسي ادارو اختیارات په خپل لاس کې اغستلي دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي چې د افغانستان لپاره هر وخت دا یو مفروضه یا خیال نشي عملي کېدی چې وسلوال طالبان به په ټویټا ټرکونو کې په کابل ورننوځي. که څه هم د افغانستان جګړه له سمودې راهیسې اوږده او پیچلې شوې، خو امید شته چې د پخواني شوروي اتحاد او د برتانیې د قبضې په شان حتمي پایلې به ونه لري. مجله لیکي د افغانستان د جګړې کامیابي او د دې پر ځای ساتل په دریو خبرو انحصار کوي. لومړی، د افغانانو د ژوند اوسېدو معیار په برخه کې لاسته راوړنې رښتینې او بې مثاله دي. د ملګرو ملتونو تر مخه په دې هېواد کې د ژوند شرح له 30 کلونو نه 25 کلونو پورې پورته شوې ده، چې په 13 لسیزه کې ریکارډ دی. د مجلې په خبره دویم، د دې هېواد امنیتي وضع او د افغان امنیتي ځواکونو کارکردګي هغه عمره بدنه ده چې څنګه وړاندې کیږي. که څه هم بریدونه زیات شوي، وسلوالو طالبانو د هېواد ځینې جنوبي او مشرقي سیمو کې خپل اثر زیات کړی، خو د عراق په شان په مکمله توګه امنیتي ځواکونه د لمینځه نه دي تللي. فارن پالیسي مجلې د درېمې او مشکل سیاسي حالاتو ته اشاره کړې. په دې هېواد کې د اوږد او بې ترتیبه الیکشن کمپاین وروسته اشرف غنی واک ترلاسه کړو. په دې انتخاباتو کې د درغلي تورونه هم لګول شوي وو، ځکه د ولسمشرۍ دویم پړاو د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شو. مجله لیکي چې د دواړو حریفانو ترمنځ مسلې او چیلنجونه موجود دي، ځکه تر اوسه پورې د مهمو وزیرانو نومونه نه دي اعلان کړي. خو دا حقیقت دی چې له حامد کرزي حکومت څخه په پرامن توګه د واک منتقل کېدل د هیلې یو قوي نښه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د اوکراین خارجه وزارت ویلي دغه هیواد د شخړې هوارولو لپاره د یو شمېر اروپایي هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې به د روانې میاشت پر 9 نیټه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کیږي. په نه حال کې د جرمني او فرانسې مشرانو په دې شرط چې د اوکراین د مسلې حلولو په برخه کې یو څه پرمختګ وشي، د جنوري پر 15 هم په استانه کې کېدونکو خبرو کې د ګډون کولو ویلي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورت مهم ټکی له ما هارون بچا وري. د اوکراین په خارجه وزارت کې د سیاسي او مخابراتو چارو څانګې مشر اولکسی میکیوف پر ټولنیزي ویبپاڼې ټویټر لیکلي، د اوکراین پر وضعیت د روسیې، جرمني، فرانسې او اوکراین د چارواکو ترمنځ د خبرو بل دور بعد رواني میاشتې پر 9 د قزاقستان په پلازمینه استانه کې وشي. میکیوف د جنوري پر 15 د جرمني په پلازمینه برلین کې د یادو اروپایي هیوادونو د چارواکو په خبرو کې د اوکراین د ډلې مشري کوله. نوموړي د اوکراین له ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، داسې احتمال هم لیدل کیږي چې د اوکراین، روسیې او د اوکراین د ختیځو سیمو دونیسک او لوهانسک چې دا مهال د روسي پلو یا غیانو تر ولکې لاندې دي، دا ستاسو خبرې د اوکراین په سرخار کیف کې وشي. البته دا روښانه نه ده چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو هغه لیدنه چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو یې په اړه 13 دسمبر میاشت ویلي وو چې د جنوري پر 15 به د قزاقستان په سرخار استانه کې کیږي، به وشي او کنه. د جرمني د چانسلر انګلا مرکل ویان ویلي، دغه سیو سر مشرزه کې د لیواسه په هغه صورت کې امکان لري چې د مینسک د امن لوزنامه په بشپړه توګه عملي شي. بل پلو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم دغه هیواد یو رادیو ته په مرکه کې ویلي، د بعد اوکراین په اړه دغه سر مشرزه کې ګډون کولو ته هله ازله خکې چې ورته ښکار شي چې دغه غونډه د اوکراین د مسلې له حلولو سره امرسته کول شي. اروپایي ټولنې، امریکا او نورو ملکونو پر روسیې د دې لپاره چې 13 مارچ میاشتې د اوکراین کرایمیا سیمه لاندې کړه او د اوکراینی یاغیانو مرستې وکړه، بندیزونه لګولې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان امنیتی ادارو حکومت ته خبرداري ورکړی چې له وتلو وسلوالو ډلو سره د اړیکو درلودلو له وجې د اسلام آباد د لال مسجد مولا مولانا عبدالعزیز د هیواد امنیت ته خطر جوړ شوی دی. د هیواد جاسوسي ادارو همداراز حکومت ته ویلي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو پر دینی مدرسو باید نظر وساتل شي چې دغو ادارو په خبره دغه مدرسې په ښکاره او یا هم په پټه له وسلوالو ډلو سره رابطې لري. په دې اړه له پاکستان د خبرېدونکو انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د مولانا عبدالعزیز د فعالیتونو تر سرلیک لاندې دغه رپورټ جاسوسي ادارو د داخله چارو وزارت ته لیږلی دی. د ورځپاڼې په خبره په رپورټ کې د لال مسجد مافیا اصطلاح استعمال شوې ده او وایي چې دوی له وسلوالو ډلو او د مځکو له قابضینو سره رابطې لري او لګیا دي چې د غازی فورس په نوم ځواک بیا منظم کړي. ډان ورځپاڼه وایي چې د رپورټ یو نقل ورسره دی چې پکې دا ویل شوی مولانا عبدالعزیز او طالبان له یو بل سره اړیکې لري چې مهمه برخه دا ده چې نوموړي طالبانو د خبرو اترو د کمیټې لپاره د خپل استازي په توګه نومولی وو. دا شان رپورټ زیاتوي چې د تاجی کوکر په نوم یو کس چې د مځکو د قبضه کولو په اړه مشهور دی د لال مسجد د انتظامی په مالی مرسته د مدرسو د جوړولو لپاره مځکه ګوري او دا رنګه دای د دوی مالی مرسته هم کوي. د ډان ورځپاڼې په خبره په رپورټ کې د پاکستان یو مشهور پرپرټی یا جائیداد خرڅونکي ملک ریاض او له کرک زخه د قومي اسمبلی په خاني غړي مولانا شاه عبدالعزیز یادونه هم سوي ده. د ملک ریاض په اړه ویل سوي چې دای د مولانا عبدالعزیز د مدرسو مالی مرسته کوي. خوردان زیاتوي چې کله په دیاړه د ملک ریاض لویان سره رابطه وسوه نو هغه له سویلو ډډه وکړه. د مولانا شاه عبدالعزیز په اړه د پاکستان د جاسوسي ادارو دغه رپورټ وایي چې دای په 2009 کال کې په دې تور ونیول شو چې د یو طالب مشر په تیښته کې مرسته کړې وه. ویل کېږي چې دغه کس د شاه عبدالعزیز د اسلام آباد په کور کې اوسېدلی. د دې ترڅنګ ډان ورځپاڼه وایي په رپورټ کې راغلي چې د اسلام آباد په G73 کې د سیده سمیه په نوم مدرسه چې اوس ورته د جامعه حفصه نوم ورکړل شوی له رپورټونو سره سم د الفلاح په نوم یو جماعت قبضه کولو پلان لري. دغه رنګه رپورټ وایي چې جامعه حفصه د مالپور په کلي کې خپل یو څانګه جوړوي چې ځای خلک یې په حق کې نه دي. په دې اړه د سیمې خلکو د اسلام آباد له ډپټي کمشنر سره شکایت هم درج کړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د رويټرز خبري ایجنسی په ولیکنه کې راغلي امریکا غواړي خپل هغه پلان پر ځای وساتي چې تر مخه به روان کال په افغانستان کې د پوځیانو شمیر نیمایي تر کم شي. لیکنه زیاتوي افغان ولسمشر بیا په خپل وروستیو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدمهاله موجودیت ضرورت ته اشاره کړې ده. د دې لیکنه مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
رويټرز خبري ایجنسی لیکي چې امریکا د ګل پوره سرګند کړه چې روان کال په افغانستان کې د خپل سرتیرو په خوانی شمیر د ساتلو پلان لري. دغه پلان تر مخه روان کال به په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر نیم شي او په 2014 کال کې به پکې نور کمی راوستل شي. د لاغې وروسته ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز ورکړو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نه دغه نیټې ته بیا کتنه وکړي. ایجنسی لیکي د اشرف غنی تر خبرو وروسته په دې بحث تیز شوې ده چې آیا وایټ هاوس په خپل پلان ولاړ پاتې وي چې وړاندې هم دوه واره پکې بدلون راوستل شوی دی. دغه پلان تر مخه د روان کال تر اخیره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره 5000 ته راټیټه شي او د 2014 کال په اخیره کې به امریکا په کابل کې یو عادي سفارتخانه لرل شروع کړي. اجانس د تیر کال تر جولای میاشتې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي جیمز ډوبنس تخلیلي کې چې دغه په احتمال باراک اوباما به دغه فیصله ته په سوخت کې بیا کتنه وکړي. اجانس په دې لړ کې د مهمو عواملو یادونه کوي چې پکې په افغانستان کې د جګړې موده د حکومت او طالبانو ترمنځ پخلاینې کوشش د امریکایي ولس نظر او د 2014 امریکایي صدارتي بحث شامل دي. رويټرز لیکي کچره اوباما د پلان بدلولو فیصله وکړي نو خایي ولس یې ورته ماده وي. اجانس ته واشنگتن پوسټ رسپانډي او د اي بي سي نیوز د غړي نظر پوښتنې چې د ګل پورس پرشوه په حواله وایي چې د 2013 کال راهیسي په افغانستان کې د جګړې لپاره ملاتړ سیوا شوې دي. په نظر پوښتنه کې د شپږ 50% خلکو رای خایي چې په افغانستان کې د جګړې په حق کې نه دي، خو بیا 80% په حق کې دي. دا د جګړې په حق کې د ولس په نظر کې د جولای د میاشتې راهیسې 10% زیاتوالی دی. د اتوار په ورځ په یوه ټلویزیونی مرکه کې اشرف غنی په اشارو کې په افغانستان کې د امریکا د پراخ موجودیت په ضرورت خبرې وکړې. هغه ویل چې اخیری نیټې که څه هم کروي خو پکار نه ده چې اخیری ټکی وي.
کچره دواړو غاړو د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار کړی وي او پرمختګ رښتینی وي، نو پکار ده چې داخلي نیټه بیا کتنې ته آمادګي موجوده وي. د اشرف غنی د خبرو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د امریکا د دفاع وزارت یو ویان کرنل سټیو وارن ویل چې له هیواده د وتلو پلان په ځای دی او د هغې لپاره په ټاکل شوي وخت کې هم بدلون نه دی راغلی. تمه ده چې اشرف غنی په راتلونکو میاشتو کې د امریکا سفر وکړي. دا به هغه ته یوه موقع ورکړي چې د اوږدمهاله وخت لپاره په افغانستان کې د امریکا ته پاتې کېدلو په اړه خبرې وکړي.
علیحا میرزاده، او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ومنله چې د کابینې د اعلان ځنډېدل خلک ډېر بې حوصلې کړي. ښاغلي عبدالله چې د سې شنبه په ورځ یې د ولایتي شوراګانو له یو شمېر غړو سره په کابل کې خبرې کولې، وویل افغانان به په نږدې ورځو کې د مسلکي کابینې د جوړېدو شاهدان واوسي. په دې اړه جزئیات اورو له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې دا مهال دی ولسمشر غنی له کاندید وزیرانو سره په خبرو بوختي او ډېر ژر به د کابینې غړي ولسي جرګې ته معرفي شي. ښاغلي عبدالله چې د سې شنبې په ورځ یې د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړیو ته خبرې کولې، ومنله چې د کابینې د اعلان ځنډ خلک سخت بې حوصلې کړي دي، خو ټینګار یې وکړ چې افغانان به په نږدې ورځو کې د مسلکي کابینې د جوړېدو شاهدان وي. نوموړي زیاته کړه چې د ده او ولسمشر ترمنځ د کابینې په اړه هره ورځ به سونه کیږي او هدف یې هم کابینې ته د مسلکي کسانو معرفي کول دي.
زه او ولسمشر هر ورځ د کابینې په اړه او له هغو کسانو سره چې کاندیدان دي بحثونه او خبرې کوو. زموږ ژمنه هم همدا ده چې ډیر ژر به موږ او تاسې د کابینې د اعلان شاهدان واوسو.
که څه هم په ار کې سرچینو ویلي و چې د چهار شنبې په ورځ به د کابینې یوه برخه ولسي جرګې ته معرفي شي، خو تازه معلومات ښیي چې دغه مهلت به دوه ورځې نور هم وځنډیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابینې په اړه د دواړو لورو ترمنځ خبرې جریان لري. سرچینه زیاتوي احتمال شته چې د پنجشنبې په ورځ او یا هم د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د کابینې یو برخه یا بشپړه کابینه معرفي شي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د کابینې په معرفي کولو کې نور نو ځنډ ونه کړي.
از موږ تاسو سره سره پرونو همدا یو خویم دوه همدا یو غک پاتې ده چې غک ورمنې وکړو. نن سلام اورز ده چې حکومت سوګند اخیسته موږ به من هیڅ د یو اتاق د خلکو د استادو یو ځل بیا لکه په خوام چې نه پدې سلو ورځو کې غوښتنې کړې دي، یو ځل بیا غوښتنه وکړو چې نور شرم نظر تر زړه ده خپل کابینه معرفي کړي تر څو ولسی غړي اعتماد راي ورکړي.
له دې وړاندې د ولسي جرګې دوه پلاوو هم له ولسمشر او اجرایوي رئیس سره کتلي وو او ورسره یې د کابینې د غړیو په ټاکنه کې د ځنډ په هکله خبرې کړې وې. د کابینې د جوړېدو په برخه کې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو له ژمنو سره سره لا روښانه نه ده چې آیا دا اونۍ او یا د بلې اونۍ په پیل کې به د کابینې د ټاکلو لپاره د خلکو انتظار پای ته ورسیږي او که نه.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
او سوریدونکو تاندې هیله خبرونه درته ورو چې دا ونه پکې د پاکستان په قبالي سیمو کې د خځو لپاره د کار روزګار د اسانتیاو د څرنګوالي په اړه وري. دا خبرونه زما همکارا فرخنده اسد جوړوي.
په تاندې هیله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبالي سیمو د خځو په کار روزګار خبرې کوو.
هغه خزی چې کم کارونه کول په پټو کې، هغه خزی چې کم مال ساتلو، هغه خزی چې کم به غوړي جوړول، کم هغه خزی چې کم به قالینونه جوړول، هغه خزی بیا کورونو کې کېناست.
او له دې سره به واوري ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې خزو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکړل کیږي. د ملګرو ملتونو د کار د نړیوالې ادارې په یو رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې ښځې د سړو نه کمه تنخوا اخلي، که څه هم په تعلیم او تجربه کې دوی د سړو سره برابرې وي خو ورته کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زین اورو.
د ملګرو ملتونو د سازمان د کار د نړیوالې ادارې په رپورت کې ویل شوی چې په زیاتو هیوادونو کې حتی هغه ښځې چې لوړې زده کړې کړي د خپلو نارینه همکارانو په مقایسه ډیره تجربه او تولید لري، تر هغوی کمه تنخوا اخلي. په رپورت کې د بیلګې په ډول د نړۍ د هغو 38 هیوادونو نمونه اخیستل شوی چې د ښځو په پرتله نارینه ته د هغوی د جنس په خاطر زیاته تنخوا ورکول کیږي.
رپورٹ وایي چې څلور کاله مخکې په اروپایي هیوادونو کې د چیچې رتبې ښځو مامورینو ته د نارینه په مقایسه په میاشت کې 100 یورو کم معاش ورکړ شوی دی. په همدې ترتیب په سلو کې د لسو هغو اروپایي ښځو چې په لوړو چوکیو کار کاوه میاشتنۍ تنخوا د هغوی تر همسویې نارینه همکارانو 200 یورو کمه وه. د ملګرو ملتونو د کار نړیواله اداره وایي چې د ښځو او نارینه په تنخوا کې توپیر د امریکا په متحدو ایالاتو کې لوړ دی، ځکه هلته د هرو 100 ډالرو په وړاندې چې نارینه ته ورکول کیږي په ورته پوستونو کې ښځو ته یوازې 50 ډالره ورکول کیږي. د جنسیت پر اساس د ښځو او نارینه په معاشونو کې د تبعیض لپاره بیلابیل دلیلونه ورکړ شوي چې له یو هیواده تر بل هیواده په اساساتو کې توپیر لري. رپورټ وایي د جنسیت پر اساس د ښځو او نارینه په تنخواګانو کې د توپیر عوامل په دوو لویو برخو ویشل کېدلای سي. لومړی هغه عوامل چې توجه کېدلای سي، لکه د نارینه د زده کړې او د هغوی د کاري تجربې اندازه چې د یو فرد پر تنخوا اغیز کولای سي. خو دوهم هغه عوامل دي چې توجه نه لري او د کار په مارکیټ کې د ښځو په وړاندې د تبعیض مسأله رابرسېره کولای سي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په اروپا، روسیا او برازیل کې چې په اوسط ډول د ښځو د تعلیم کچه تر نارینه لوړه ده، ښځې زیاته تجربه لري او حتی ډیر کار کوي، د نارینه او ښځو په تنخواګانو کې توپیر شته. د کار د نړیوالې ادارې وی مرستیالی مانوېلا تومی ویلي چې د دې عمده عامل د ښځو او نارینه ترمنځ موجود تبعیض دی. ملګری ملتونه په خپل رپورت کې چې نن خپور شوی د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ وړاندیزونه لري چې یو یې د داسې دولتي کړنلارو رامنځته کېدل دي چې د ښځو او نارینه ترمنځ پر مساوات ولاړ وي. مانوېلا تومی ویلي د ښځو او نارینه په تنخواګانو کې د غیر مساوي حالت د لمنځه وړلو لپاره مبارزه ډیره مهمه ده او د دې لپاره مبارزه باید په مختلفو سطحو کې له کورونو تر کار ځایونو پورې پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان غږ کړی چې داسې قوانین باید جوړ شي چې د مساوي کار په بدل کې انسانانو ته د مساوي حقوقو ضمانت وکړي او د دې قوانینو د عملي کېدو لپاره باید قضایي ادارو ته د پریکړې واک ورکړ شي.
او اوس هم راځو په قوالی سیمو کې د ښځو د کار روزګار په اړه تفصیل ته. د پاکستان حکومت په دې وروستۍ موده کې دا اعلان کړی و چې دوی به په قوالی سیمو کې د ښځو لپاره د دستکارۍ مرکزونه جوړوي، چیرته چې به ښځې کولی شي د دغه مرکزونو د لارې خپل هنر نور هم ښه کوي. خو بیا د فاټا خلکوای حکومت داسې اعلانونه وکړي ولې په عملي توګه څه پرمختګ نه لیدل کیږي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي او قبایلي ښځو د پرمختګ لپاره د کارکوونکي ادارې مشره ډاکټر بیگم جان وایي داسې اعلانونه حکومت پاتیر وختونو کې هم کړی دی. دا وای
دسه چل دی بیبی چې رختیا ورځي دروغو کډه والی رختیا ورسېدل نه، مطلب دا دی چې لاسوک په خبر نه یا حکومت په خپل باندې ارت جوړ کړی مه وي، بیا ودرولی مه وي، بیا خوړلی مه وي، بیا پیپر ورک سبمیټ کړی وي چې ارت وشول. خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده د دستکارې په اړه کې تا پښتنه وکړه. زمونږ قبایلی خوینه مند ډېر هنرمند دي، هغه په دستکاری ډېرې ښې پوهې دي او ډېر ښه محنت کښې دي. د باجوړ نه راونیسه تر وزیرستان پورې دا د شپږ نوي او د اووه نوي خبره درته کومه، 1999 دا بیبي ما کله په یو علاقه کې د دستکاری سنټر مرکز اونې لیدلو چې پکې کار کیږي. خو دا به پخوا ملکانو واخستل دا یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دستکاری سنټر راکه. په هغې سنټر کې به خالا نوکری وه، د چپړاسي نوکری به وه، د بشتي نوکری به وه، دا اوبو راوړونکي. نو دا به زوی کړو، وراره به کړو، ښځه به کړه، ورندار به کړه، دا تنخواه به جیب ته چوله او تعمیر به چې جوړ کړو تعمیر به ټیکه خپله واخسته. په تعمیر کې به په جمی کې واخه کې خودل او په اوړي کې به ملما مزما یا عام ملاړو. نو هغه چې کوم ده دا اوس دا خبره چې تا کړې ده، نو چې موږ دستکاری دپاره میټینګ وکړو، فاټا ته مدعا وکړل، فاټا مدعا وکړو، فاټا سیکریټ چې کوم ملاړ دی جوړ دی، د فاټا په نوم بیبي پاک ویل دوه بنې کوي. زه پاک ځکه وایم چې سخته زما په قبایل زوی ورور ده، زما په قبایل خور لور ده. فاټا سیکریټ $1 بلیون په دې کاتو کې هضم کړي، $1 بلیون. نو اوس به هم دا چا میټینګ کړی د پیسو ته بس چلو د پاټا د پاره دستکاری سنټر جوړو. دا دلته یو ایس ایډ یو پروګرام جوړ کړی و، لایولیوډ به ورته وي او دا به ورته وي. نو ما ته ډېره خندا راغله، زما د دفتر په شا یو
دفتر د یاخشت او فاټا سیکریټ
ها
نو ایک پدی کې د دستکاری کار کیږي مالتا سما ته لوګو نه د دستکاری خو خای دا پدی کې بیبی د مردان دی خو خو د چرسدی او د یوزي بلزي زنانا برتی کړي وي چې ورغلمه دا غي د ډی خان او د ملتان د یو څوک شیدی راوړي میز یې خېوي مال دا خو زمونږ د فاټا د کلچر کشیدی نه دي د فاټا کشیدی خو پیژنم تا باندې د سوت وزیرستان کشیدا کاری دا برکی فیملی دا کانی ګروم ورته وای د دې ورمړې ډېر هنرمند دي ډېر کاریګر دي مال دا خو تاسو دروغ وای وای ډاکټر صاحب څوک ته پوس کوي نو ما ورته چې خدای مبخه خدا ساتې زمونږ په وګو مکه وای مونږ خو مړ کېږو هم وای ځورېدلې او شرمېدلې شرمېدلې مونږ یو او ځورېدلې مونږ یو دلته خېټه تاسو په مړاوي او موټرې پې اخلي او ګاډي پې اخلي او در په در مونږ یو خاوره په سر مونږ یو او الټا انټرنیشنل سطح باندې په مونږ باندې د دهشتګرد نوم هم دی چې دا قبایل دهشتګرد خو خیر چا چا سره به بیبی راسي چا چا سره به جنگ کوي
د ډاکټر بیگم جان نامو چې کله دا و پختل په تیرو حکومتونو کې د فاټا د خصو د پرمختګ لپاره سم منسوبې پیل شوی او آیا دغه سر ته هم رسیدلې کنا په جواب کې دا وایي
بالکل بيبي زما د موسسې سره فند نو ما سره صرف جو جرمن ډونرو چې هغه په ډیر لګه پیمانه باندې فندنګ ما ته کو ډیر ښه موقع وي او ډیر ښه کار خو خیر برحال مشرف او گورنر افتخار پر کار شروع کړه او کالجونه مرتجات کړل سکولونه مرتجات کړل جنہ کو ته زنانا ته کا هغه خلق پاتې شوی کې د شي چې فاټه ډیولپ شوی و کار په زیات کار پکې شوی و خدا اوس حکومت او د ایم ایم ای حکومت د مولا چکم نه مولام ها او دا اوس نوازیان دا ټول وې هندو مسلم سیک عیسائی بای بای دا ټول د یو مونگا پا قبائلی جبا کی غیندی ورطا وی دا طول دی یو غیندی قالا دا دا طول دی یو غیندی پیدایش تا نو دی هیچو نکل دی قبائلو تا و قبائل چا کم سخپلا سرمایا و پا میڈل ایسٹ کی گٹلی و کوری دی غریبای جور کرده و چرگی غویاسی خکڑی وی خپل جون دی کهو دی اغی نای هاو ایستال
دا وخت چې د شمالي وزیرستان په لکونو خلک هم د بیکوري ژوند کوي چې زیاتره پکې خزه او ماشومان شامل دي او د خلک وای روانو حالاتو کار روزګار او ژوند سخت متاثر کړي دي په تیرو سکلونو کې د قبایلی خزو د ژوند هر اړخ بدمنې متاثر کړي دي د پېښور یونیورسيټي یو استاذه امینه نصیر وای په ټولنه کې د تندرو فکر د خوریدو زیات داوان پښتني خزه ته رسیدلې ځکه چې د هغې کار روزګار او تعلیمي پرمختګ په ځای ودرېدلې
خلاص دا پرده سیستم ډېر مس یوز کوي پرده سیستم صرف دی لاله وا خزه په پټو کې کار کولو او چې کله خزه په پټو کې کار کوي نو ظاهري ده چې هغه لو کوي هغه شوتلې روري دي یا هغه سبزی روچا کوي هلته لیبر پاور نشته سره هلته 60% ستا خزه کار کوي په قبائلی سیمه کې نو چې کله دا پرده سیستم امپوز شو نو موږ وکړه چې څومره دا اکنامیکلی دا خزه افیکټ شي سادلی ولې ځکه چې ته خزه بار نشي وته شوتل نشي کولې ریبل نشي کولې مال بچو چې ستا کم مال به ستا چې کم غوا مې خوې هغه ستا خزه هغه ستا خزه ساتي په قبایلی علاقو غوړي ستا خزه جوړي پیسې خزه دغه کوي هغه خرڅه یې مغې نه پیم جوړي هغه نه کوچم جوړي هغه نه شملیم جوړي هغه بیا ځي په ټوتا هغه لا خپل خوراکم وروړي نو که تاسو وګورئ نو په دې ټایم کې چې کله دا طالبانو دا غره یو بل دا سټ دا کومه وی پردا نه محرم نه بغیر نه نو هغه څه چلو کړو ډېر خزه په کورونو کې کېناسته هغه خزه چې کم لیبر فورس هغه خزه چې کم کارونه کول په پټو کې هغه خزه چې کم مال ساتلو هغه خزه چې کم غوړي جوړول کم هغه خزه چې کم بقالینو نه جوړول هغه خزه بیا کورونو کې کېناسته هغه بیا څه چلو شو بیا هغه کې نورې سې دي ډېرې چې هغه ما ته ځان ډېر بدم ښکاري او هغه نه هایلایت کیږي په انټرنیشنل میډیا باندې او په نیشنل میډیا باندې خو هغه مجبوره ده هغه ښځه ډېره زیات هغه تا کور کې کښېنولې ده او هغه ته ته وایي چې ته به کار روزګار نه کوې ځکه چې ستا محرم په کار دی او ستا دا پرده دغه شي او په پښتو کې وګورې نو داسې قسم ته اس قسم ته د پردې او د اس قسم ته پابندۍ خبره نه
دا وخت هم د شمالي وزیرستان نه علاوه د خیبر باجوړ مومندو او جنوبي وزیرستان ګڼ شمېر کورنۍ د بیکوري ژوند کوي دا چې په آینده کې د دوی د ژوند د حقولو او د مسلو د هواري لپاره څه وکړل شي. په جواب کې ډاکټر بیگم جان وایي،
پخواری د هغه بچی پخواری پکور کې د پخلی سے نہیں پکور کې چاغت دا پہ پخی اور نہ ور رسی اورم نہیں پکور کے ڈیوا نہیں رنا نہیں ناخذ خزہ بس سوچ بیوی نے مخ پوڑان دے سل آڑا شی اس ایون زد تعلیم دا پارا دتا وائی ماں چې په پښتنو سیمو کې یونیورسيانو او سبقونو دغه وخت ته کنه نو په دوی ته بجلی نه میسره نه ده. نو هغه سټوډنټ به څه سبق وایي چې په خیډه اوږی سار به ناشتې نه ځي سار به چی نه ځي او د شپه چې راشي د یخنۍ نه کړوک ناستې او د بجلی ډیوا نه وي ورته بیلا موم بتې راوړي لا لالټین لګی نو هغه ته به سورش
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.